واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو زه زیبا خادم یم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی هیئت ویلي دي چې له دې وروسته به د سولې د مذاکراتو د تګلارې د اختلافي ټکو په باره کې بحثونه ورو کوچنیو ډلو کې ترسره شي. د دغه هیئت غړي رسول طالب نن د اکتوبر په 6مه ویلي دي چې طالبانو درې ورځې مخکې وړاندیز کړی و چې وړې ډلګې د مشخص اختلافي مسلو په حل وغږیږي. هغه ویلی دی له هر لوري درې درې نفر وټاکل شول او دوه ورځې کېږي چې دغه هیئت په اختلافي ټکو بحثونه پیل کړي دي. کبي خاغلی طالب زیاته کړه چې په زیات احتمال بنن هم د دوو ډلګیو ترمنځ بحثونه وشي او تمه کېږي چې په نوې بڼه د بحثونو په نتیجه کې د اختلافي ټکو لپاره د حل لار وموندل شي او د سولې د مذاکراتو د اجنډا په هکله بحثونو ته لار پرانستل شي. د حنفی فقه په اساس د مذاکراتو په جریان کې د احتمالي لانجو حلول او د دوه د تړون په اساس دغه مذاکراتو ته ادامه ورکول د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو د مرکزی هیئتونو ترمنځ د اختلاف عمده ټکی بلل کیږي. د میدان وردګو د والی نطاق محب الله شریفزی امریکا غاک ته ویل دي چې د ملکی وګړو فلاینګ کوچ او سراچ ډول موټرونه نن سهار د جلریز د وسیټ شکه په منور برابر شوی او 14 نشوي دي. په دغه 14 کې درې ماشومان او دوه خزي وجل شوی دي، 15 خزي او سلور نور ماشومان ټپي شوی دي. تر دې مهاله دغه ماین د 14 مسولیت کومه وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو یو ځل بیا د افغانستان د امنیتي قواو سره د خپل مالی ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د 2 اکتوبر په 19مه د ناتو لخوا په خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ناتو د تړون غړو او شریکانو یو ځل بیا تر 2023 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي قواو سره د خپل مالی ملاتړ ژمنه کړې ده. د ناتو په اعلامیه کې دغه تړون د منشي یان سټولټنبرګ له قوله راغلی دی چې د افغانستان د قواو سره د امنیت په برخه کې مایبر زمونږ د ترتیبې پوری درې اشاریه تر دې مهال په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 2000 خارجي عسكر حضور لري چې عمده ماموریت حکومتي عسکرو ته سلام مشورې ورکول او د هغوی روزل دي. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو سلی رشت ساتونو کې په ټول ملک د کورونا د ویروس 2 مثبت پیښې ثبت شوې دي او 2 کسان مړه شوې دي. د روغتیا وزارت نن د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه وویل چې په تیرو سلی رشت ساتونو کې د کورونا د ویروس 398 سمپلونه معاینه شوې دي چې 2 مثبت تثبیت شوې دي. اوس د دې شمیر سره په افغانستان کې کورونا د ویروس د مثبت پیښو شمیر 3398 تاسې. امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 3 میلیونه کسان په کورونا اخته دي او شاوخوا 1 د ویروس نه چې یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو به په دې میاشت کې مالدیوز او سریلانکا ته په سفر ولاړ شي. دا خبره نن د سیشن به پورز د هند سمندر د دغو دواړو هوادونو چارواکو کړی ده. واشنگتن هڅه کوي چې په دغه سیمه کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. د سریلانکا د بارني چارو د وزارت نطاق نن ویل چې مایک پمپیو به د اکتوبر په 28مه په کولمبو کې په دوه اړخیز روابطو وغږیږي. تنو چې د دې سفر په بندوبست پوهیږي ویلي دي چې احتمال لري چې پمپیو په عین ورځ د مالدیز په پایتخت مالی کې 3 ساعته تم شي. د روچرز خبری آژانس د ډیپلوماټانو او چارواکو له قوله ویلي دي چې د ناتو نظامی ائتلاف په دې باندې غور کوي کچېری جو بایدن انتخاباتو ګټي نو د مارچ په میاشت کې په برسلز کې د امریکا د نوي جمهور رئیس هرکلی کوي او کچېری ډانلډ ترامپ بیا جمهور رئیس شي نو د راتلونکو کال په نیمایي کې به غونډه وکړي. د امریکا په مشرۍ د ناتو ائتلاف تیر کال موافقه کړې چې د 2023 کال د پسرلی په غونډه کې به کچېری بایدن سپینې ماڼۍ کې کېناست د ناتو او د امریکا د اړیکو د بیرته رغولو لپاره چې د ترامپ په 4 کلنه دوره کې بې خونده شوې دي ښه فرصت وي چې وغږیږي. نن د نګورنو قرهباخ په غرانی سیمه کې په باوجود ازي او ارمنی قواو ترمنز بیا داسې سختي جګړې شوې دي چې د 1990م د لسیزې راهیسې ساره نه دلیدل شوی. د غوربان چې د شنبه په ورځ په موافقه شوه د دې جګړې په بندولو چې د سپتمبر په 18مه پیل شوه ډیر لږ اثر کړی دی، سره د دې چې داسې اندېښنې شته چې د دې جګړې نه دومره لوی بحران جوړ شي چې روسیا او ترکیه پکې شامل شي. او په سودان باندې د پخوانی رقیب اسرائیل سره د اړیکو د برقرارولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو فشار د دې مسلې په باره کې یادونه حرام ګڼل کیږي. عام بحثونه پاره ولیدي او کېدای شي چې دغه اختلاف د روغ جوړې اره موافقه پیچلې کی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ داسې اشاره رسولې دي چې واشنگټن به خرطوم د تروریزم د سپانسر کوونکو دولتونو د لیست نه وباسي. زیبا خادم، امریکا غږ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د هم د دې خبرونه لومړی رپورت په دوحه کې یو شمیر سرچینو ویلي چې د مذاکراتو د کڼلارې په سر د دوو اختلافي مسایلو د حل په هدف یو وړاندیز دا سوي چې د اختلافي مواردو د حل څخه د اوس لپاره تر بحث تیر سي او د مذاکراتو اصلي اجندا ته داخل سي. د دواړو خواولخوا د تماس ډله درې درې غړو تر کوم سوي ده ترڅو مذاکرات چټک سي. د بلخوا ناتو ویلي چې دا سازمان به له افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې نور معلومات ترکوي.
د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د تماس ډلې د وړوکی کولو وړاندیز د طالبانو د پلاوی د مشروع ترڅو د تماس وړ ډله په مشخصو مسالو کار وکړي او ستونزې اواري کړي. د تماس ډله اوس د هر لوري نه درې درې غړي لري. د تماس ډلې لتیر دوه ورځې راهیسي د کړناري په سر په اختلافي مسالو باسونه پیل کړي او تیر ناستې پرو نه وخته و. د طالبانو او د دولت دواړو مذاکراتي پلاوی ویل چې باسونه بر روان وي.
د تماس د ډلې کار جریان لري، کوم بدلون پکې راغلی نه دی. د اوس لپاره د اختلافي مسایلو پر سر بحث په وړکی ګروپ کې کوو ترڅو کار چټک شي. په همدې خاطر موږ دوه ورځې غونډې درلودې. نن هم احتمالا غونډه ولرو. هیله لرو چې په دې ډول اختلافي موضوعات حل کړو او اصلي اجنډا چې اور باندې داخل شو.
د دوه هیله مذاکراتو نږدې څلويخ ورځې وزي. د مذاکرات د کړنلارې په سر د اختلاف لامل یو موده درېدلې همو. سیاسي سیړونکي وایي چې دغه مذاکرات ډیر په قرار روان دي او د دوی په باور سیاسي اراده ورته په کار ده.
په دې شکلي مسایلو چې د تماس د ډلې کې تغییر راولي یا هم په دې وړو مسایلو باندې چې توافق نکېږي، زه فکر کوم په دې مسایلو باندې ستونزه نه حلېږي. ستونزه هغه وخت حلېږي چې دواړه لوري په دې باندې تعهد وکړي چې پرته له سولې بل څه نشته.
خواري طالب چارواکي بیا وایي چې په کور دننه جګړه ګرمه ده او له کور باندې مذاکرات ساړه.
دا دوی په خبرو کې چې معلومی لکه پیشرفت کې نه راغلي. خدای دې وکړي پیشرفت په کښ راشي. دلته د ملت ډیر په تکلیف دی او دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې صلح راشي.
پام دی حال کې د ناتو سرمنشي ویلي چې دا سازمان به افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې سازمان مشر یانس سټوټنبرګ ویلي چې دا مالی ملاتړ به تر 2023 میلادي کال پورې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا د امریکا
غږ آشنا
رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي چې تر اوسه داسې نشې نسته چې دا وشي چې په افغانستان کې کوم څوک د دوهم ځل لپاره د کورونا د وایروس په ناروغي اخته شوی وي. خو شغلی عثماني وایي داسې ناروغان لیدل چې د کورونا د وایروس له ناروغي څخه د بیرته شکېدو وروسته هم د بدن له دردونو څخه شکایت درلود. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورت لري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وی چې په تیر 2023 کې د هرات په ګډون په شمیر ولایتونو کې د کورونا په ناروغي کوم ناروغان اخته شوی دا کسان دي چې د مخ پر کورونا نه وخته شوی. ډاکټر احمد جواد عثماني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه د عامه روغتیا وزارت سره داسې نشته چې اوسوګ دی په افغانستان کې پر کورونا د دوهم ځل لپاره اخته شوی وي.
ما تعداد واقعاتی که بر فعلا داریم در ولایت هرات و دیگه
در کوشنر چی په هرات کې مرن حق چې ما په کومه وخت شوی لونه کمرغه چې تر اوسه پورې موږ سره داسې نخې نشته چې یو څوک د دوهم ځل لپاره د کرونا د وایروس پر ناروغي اخته شوی وي
بردو مصاب شته باشه
خدا می روخته وزارت سرپرست وی چی د پدې معنی نه ده چې یو څوک یو ځل پر کرونا اخته شوی وي او بیا ممکن پر دغه ناروغي اخته نشي هغه وی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ډاکټرانو لکته لګ دوه ناروغان معاینه کړي چې دوهم ځل لپاره پر دغه ناروغي اخته شوی وي د امریکا روخته وزارت سرپرست وی چې یو شمېر ناروغان ورته شکایت کړي چې د کرونا ناروغي څخه د خکیدورو سید بدن په بیلابیلو برخو کې دردونه احساس کول
کووید 19 در حقیقت یک پدې بسیار جدید است
د کرونا ناروغي په حقیقت کې یو نوې پدیده ده او ډېر ابعاد یې لا هم ناڅرګند پاتې دي طبي عالمان په دې نه پوهیږي چې هغه ناروغ چې د کرونا د وایروس ناروغي تیر کړي بلاخره د یو کال تیرېدو وروسته د څه ډول برخلیک سره مخ کیږي او یا د څو کلونو وروسته بدن د کومو اختلالاتو سره مخ کیږي د افغانستان په روغتونونو او کلینیکونو کې مودا سه کسان ولیدل چې البته وروسته له دې چې د وینې معاینه بیرته منفي شوه سو میاشتې وروسته هم د عضلو د دردونو او د بدن د بیلابیلو برخو د دردونو څخه شکایت لري
خاغلی عثماني ویل چې کیدې شي ویلت به د وینې پرنټ کېدل وی چې هغه ته د وینې د پرنټ کېدو د مخنیوي درملو د استعمالولو سپارښتنه کوي افغانستان کې دوه سلوي خونې وړاندې د کرونا د وایرس وبا خبره شوې ده د امروختي وزارت د رسمي شمیرو نه مخې په دغه موده کې ټول سلوي غزره د 319 تنه پر دغه ناروغي اخته شوی یو زر 399 تنه پر دغه ناروغي مړ شوی او له 3500 څخه زیات کسان نو پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوی خو د امروختي وزارت د روان کال په دوبی یو سروې خبره کړه چې لمخي په افغانستان کې د 10 میلیون څخه زیات کسانو د کرونا ناروغي تیر کړې و ملګری ملتونه هم په افغانستان کې پر کرونا د اخته کېدو او دغه ناروغي د مړو شمیر د عامې روغتیا وزارت د 3 میلیون څخه 300 زل زیات خي د ملګری ملتونو بشري مرستو د امغږی دفتر وچا وایي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ پرته له دې چې افغان حکومت ته خبر ورکړي د کرونا په ناروغي مړ شوي خپل خپلوان خاورو ته سپاري
امریکا د داشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا د داشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه د افغانستان حکومت په کابل کې د جنايي جرمونو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره تصمیم نیولی چې پولیس لنیما پوزی حالت څخه راوباسه او لشار څخه د باندې پوسټه د دفاع وزارت ته وسپاره د دغه تصمیم په اساس هم دا شان ټاکل شوی چې په شار کې د تاسیساتو د امنیت مسؤلیت هم د عامه محافظت برخه او پولیس خپل اصلي دندې ته راوګرځول سي په دې باره کې ممتاز بهیر لکابله
په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته افغان حکومت تصمیم نیولی چې په ښار کې دننه د جنایي جرمونو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره پولیس د کابل ولایت د شاوخوا غرونو له پوستو څخه وباسي او د مجرمینو د ځپلو لپاره یې په ښار کې دننه په دندو وګوماري د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح د سه شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې پولیس به په منظم ډول له نیمه پوځي دندو څخه وایستل شي او د کابل په غرونو کې پوستې به د افغانستان ملي اردو ته وسپارل شي د افغانستان د ولسی جرګې غړي د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د دغه تصمیم په اړه بیلابیل نظرونه لري د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي او د پولیسو پخوانی چارواکي ابرار الله مراد امریکا غټول اوس هم په کابل کې په کافي اندازه امنیتي او دفاعي ځواکونه شته خو جنایي پیښې تر سره کیږي او تر هغه چې دغه ځواکونه تنظیم نشي او ورسره د خلکو همکاري پیاوړی نشي دا ستونزه به همداسې په خپل ځای پاتې وي
تر څو چې د لپاره یو خاص نظام او میکانیزم او ترتیب جوړ نشي ناحیوار قریوار او د ساحیوار چې موږ سره په هغه ساحو کې خلک همکاري ونی کی کومه دا ټول پولیس د کابل بلکې اردو مرو کاغو او په دې ټول خار کې موږ زه په زه ودرو بیم پی امنیت نشی راتلی ځکه تر څو چې موږ سره خاریان زمون خلک زمون ولوسونه زمون عوام زمون د خلک موږ سره همکاري ونی کی کومک ونی کی
خو په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو آستازي توفیق وحدت د حکومت له دغه اقدام څخه په هر کلی امریکا غټول
در قسمت ایجاد پوسټای نظامی در
د کابل خار په سندو کې د غونډیو او غرونو پر سر د نظامی پوسټو جوړول او د ملي دفاع وزارت ته د مسولیت سپارل دا یو نیک کار دی لکتر لګه به نور دښمن د خار په سندو او غرونو کې فعالیت ونشي کولای او له هغه ځای څخه د خلکو په مراسمو یا د حکومت په مراسمو راکټي بریدو بریدونه نشي کولای او په دې سره د خلکو ډاډ هم زیاتیږي
اطمینان خاطر بیشتر پیدا میکنه
د افغان حکومت دغه پریکړه په اساس هم د شان په کابل ښار کې د تاسیساتو د امنیت مسولیت هم په مرحله واره توګه د عامه محافظت برخه ته انتقالیږي او پولیس بخپل اصلي دندو ته چې د قانون تنفیذ دی بیرته وګرځول شي د پوځي چارو کارپوهان د حکومت دغه د کابل ښار د امنیت خوندیتوب او په ښار کې د نه د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټه ورګني د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی چارواکي غلام سرور نیازی امریکا غکته وویل چې د اردو او پولیسو ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت ریاست منسوبین هم باید د کشف او استخباراتي معلوماتو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي
خو په دا وی چې پولیس خپل اصلي دندو دا چې هغه د قانون تطبیق دی هغه دندو ته وګرځي لار شي او هغه دند په لاس کې واخلي ځکه چې پولیس په دفاعي او امنیتي مسایلو کې مصروف کیږي د دوی هغه خپل اصلي وظایف پاتې کیږي چې هغه تطبیق د قانون دی او له همدې وجه نه په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې جرایم سطح ډیره لوړه شوې ده
افغان حکومت هم دا شان تصمیم نیول چې د ځوان نسل د کرکټر جوړونې په برخه کې د ونډې اخیستلو او د پولیسو او ځوانانو ترمنځ تعریف شوی اړیکې درامسته کولو لپاره په دو طالبانو توګه په خوانځیو او لیسو کې د زمرک تشکیلات جوړ شي د دغه تصمیم په اساس به د زمرک تشکیلات پولیسو ته زمينه برابر کړی ترڅو خوانځي له مخدره موادو څخه پاک او د هغه کسانو مخه ونیسي چې خوانځي او تلزان سره سړی وسلې لکه چړې وروړي او خون کیز د کون کی او د سرکونو په غاړه خلک زوروي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او د هغوی د دندو او صلاحیتونو په تړاو دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو نیم کال کې پولیسو په بزرګو سره منځوبې چې غلا او اداري او اخلاقي فساد قضیو او یو شمېر نورو جرمونو کې ښکېل وو نیول شوی او د قانون منګلو ته سپارل شوی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو او تاسې زموږ د خبرونه اوري افغان حکومت وایي چې سبا ته به شپږ ویشت کاندید وزیران او دوه رئیسان د باور د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي سي د آزادو او عادلانه انتخاباتو خپلواک موسسه یا فیفا وایي چې ولسی جرګه باید کاندید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص په اساس رای ورکړي د ولسی جرګې غړي وایي چې د یو شمیر کاندید وزیرانو په تحصیلي اسنادو او دوه ګونو تابعیت درلودل کې ستونزې لري نورحال لکابل څخه د لیمینیازي
افغان حکومت وایي چې سبا چهارشنبه شپږویشت نومن وزیران او دوه رئیسان پارلمان ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کوي د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل
سبا د چهارشنبه په ورځ باندې د افغانستان د حکومت مشرتابه شپږویشت کاندید وزیران او عمومي رئیسان شي د باور رای ته اړتیا لري همدارنګه د اساسي قانون باندې د کمیسیون یو غړی د باور د رای اخیستنې لپاره پارلمان ته معرفي کوي
بل خو د آزاد او عادلانه ټاکنو خپلواک موسسه یا فیفا ویلي چې هغه نوماند وزیرانو په اړه چې د دوی هغه وایي د ملي
بعض وزیران شته چې تعلیمی تحصیلی اسناد یې مشکلات لري بعض وزیران شته چې دوه تابعیتونه لري یعنی دا چې په اساسي قانون کې راغلی دا چې دوه تابعیتونه لپاره صلاحیت دی شورا دی او شورا هم پریکړه کړی دا په خپل داخلي وظایفو کې چې د دوی دوه تابعیت باید رد شي دغه مشکلات دي او بل مشکل داسې افراد هم پکشته چې دوی بار بار دلته وزیران دي او په رهبرۍ کې پاتې دي اماده افغانستان ملت او ولس لپاره یې موثریت کم دی
په داسې حال کې چې د نوي حکومت له جوړېدو څخه سبان دي اته میاشتې اوړي افغان حکومت غواړي چې خپل نوي کابینه جوړه کړي په تیر شاوخوا پیڅو کلو که د ملي وحدت حکومت ډیری وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیدل او له ولسي جرګې د باور رای نه اخیستلو په صورت کې به هم نوماند وزیران په خپلو څوکیو پاتې کیدل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ده درنوریدونکو په ننګرهار کې نابینایان وایي حکومت ورته د امتیازاتو په ورکړه کې ناغېړي کوي او دوی ته په وخت نه ورسیږي دوی وایي حکومت ډېر هغه نابینایان هم له امتیازاتو بې برخې کړي دي چې اوس له یو بد اقتصادي حالت سره مخامخ دي زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې باره کې رپورت راستولی.
ننګرهار کې نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره پکړو ژمنو عمل نه دی کړی او قانوني امتیازات هم ترې ګرځول کیږي. دوی د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په غتر هم نیوکه کوي چې لمخي ملکی معلولینو ته د دولت لخوا معاشات او نور امتیازات نه ورکول کیږي. معلولین وای معاشونه په وخت نه ورکول کیږي او ډیر کله تری د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د معاشونو د ورکړې په بدل کې بډي اخلي چې دې چارې دوی لستونزو سره مخ کړي دي.
احسان الله سمیم د نورهار ولایت اوسیدونکو، دولت چې کوم مجمنې د نابینانو خصوصا د نابینانو سره کړي دي، اوس په یوه نه د عملي شوی دا چې مخ کې کوم کتابچې نابینانو لري لاغه کوم کتابچې چې شته کتابچې هغه بندي کړي دي او لا هم د دوی د بایومټریک پر سر روانه ده او دغه خلک په کې ایست دي چې هغه واقعي په بم زخمی شه او د شکستاني بریخي دي جاغوي طبيعي معلول دي پیدایشي معلول دي د بریخي او هغه کوم چې واقعي معلولين دي هغه استکړي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو د سرتاسري شورا مشر مسعود صافي هم د حکومت لخوا د هغه طرحې په عملي کې دوه خبرګون خودل چې لمخي به ملکی معلولين له امتیازاتو به برخي کیږي. نو مولای اندېخمن دي چې حکومت یاده تر هغه تطبیق کې نو معلولین بل لسخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
بل د ډیره معلول چې دوسترګې نشته ده، دغه حقوق وځه شو تاسو په دې باور ولر چې خزبه ته طلاق اخلي، دا براوز نه مشروع کار یو بل نرم انتخابي عملیات به ځانمه ده کې مجبور شې دا مقرره دا کار دا بل کار نشي کوله، بل کار پر ساتم څوک څه بدیل نشته ده او د خپل حقوق چې ورکول کېږي دا دی واغسل کېږي او نه ور کوي. په دې بخانو پاغه بهانو باندې حکومت مغاقدار په مسلونو مغاقدار چې دغه قشته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکي.
په ورته محل ننګرهار کې د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي احمد کاکړ وای د پخوا په پرتلې ملکی او نظامی معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼي اسانتیاوي برابرۍ کړې دي. نو موړې هغه تورونه مردی چې ګوندی ال معلولینو د معاشونو په ورکړه کې د رشوت غوښتنه کوي.
چلیا کې اور اپورنه د بانکي جوړ کړې دي او وزارت مقام تم لیکلي تر څو موږ تماشا راشي تخصیص راشي او نور معلومات هم معاشر کو د برخه کې موږ د ملکی شهیدانو برخه د اخدي استادونه بررسي کوي او بعد غینا برخنئی پیژن پانی اخستل اخلی او هغه ته بایومټریک او دا غوی چې د کم کال پیسې پاتې هغه به وکی
یتي زر شهیدان او مالی سي زدا او
درنوریدونکو د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې د کورونا وایروس د اختصاصو کسانو شمیر څومره دی او په کوم ډول اقدامات کیږي؟ نظرانی یوسفزی په دې اړه کې رپورت چمتو کړی.
ارجنټاین په نړۍ کې پنځم ملک دی چې د یو میلیون نه زیات کسان پکې په کووډ 19 اخته شوی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د کورونا مرکز وایي چې په ارجنټاین کې د یو میلیون نه زیات کسان د کرونا په وایرس اخته شوې دي. ارجنټاین د کرونا د زیاتو قضیو د ثبت کېدو له کبله په پنځم نمبر دی. په امریکا کې دا وخت په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 8.4 میلیونه، په هند کې 1.5 میلیونه، په برازیل کې 15.6 میلیونه او په روسیې کې 1.4 میلیونه اوخته دي. په ارجنټاین کې د کرونا نه تر اوسه شاوخوا 2.5 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر د 3.4 میلیونه اوخته دي چې پکې 1.1 میلیونه کسان مړه شوي دي. د رویټرز یو رپورت وایي چې په امریکا کې یو کمپنی فریزر او په جرمنی کې د بایو انټیک کمپنی په جاپان کې د کرونا وایرس ضد د واکسین په ازموینه توګه ورکول پیل کړی دی. په دغه سړنه کې به 1.6 کسان برخه ولري چې عمرونه به د 40 نو واخله د 80 کلونو پورې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د کرونا د وایرس د واکسین د تیاری په لړ کې هغه به د روان کال د اخر پورې 1.5 میلیونه سیرنجونه راجم کړي او د غشمیر به د 2020 کال پورې 1 میلیون ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خبر لمخې د هغوی د 1 میلیونو سیرنجونو جوړولو پلان د یونیسف د 640 سیرنجونو علاوه دی. یونیسف به د واکسین د پروګرام لپاره 6.8 میلیونه سیرنجونه واخلي. د یونیسف اداري مشر هنریټا فور وایي چې د نړۍ د میلیاردو ماشومانو ته د کرونا وایرس ضد د واکسین ورکول په انساني تاریخ کې د ټولو لوی داسې عملیات وي او هغه وایي چې موږ د اړ یو چې څنګه واکسین وراشي نو موږ به دا د نړۍ بیلابیل ملکونو ته ورسو. یونیسف د واکسینونو د تر ټولو لوی اخیستونکی دی. دغه اداره هر کال شاوخوا 2 بلیون واکسینونه هر کال د مختلفو ناروغیو د مخنیوي لپاره اخلي. د ګارډین رسپانډ رپورت وایي چې د چین صحي چارواکو په یخ کې د ژوندۍ کرونا وایرس نښې موندلې دي. دغه موندلې د چین په ختیځې سیمې قنداو کې د کرونا وایرس د خپرېدو نه وروسته د تحقیقاتو په نتیجه کې شوې دي. دغه څېړنه لومړی ځل دا وموندله چې په یخچال کې په پرتو خوراکي موادو کې هم د کرونا وایرس ژوندۍ پاتې کېدی شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي اداره سی ڈی سی د مخینه ویلي چې د خوراکي موادو ترسیل نه د کووډ 19 د خپرېدو شواهد نه دي موندلي. آیرلند په خپل ملک کې د کرونا د مخنیوي لپاره په اروپا کې د تر ټولو سخت اقدامات کړي دي. حکومت خلکو ته امر کړی دی چې د خپل کورونو نه دی د 50 کیلومتر واټر نه زیات لري سفر نه کوي. غیر ضروری کاروبارونه یې بند کړي او رستورانتونه یوازې کولای شي چې خلکو ته خوراک د وړلو لپاره ورکړي. د جرمنی د بیوپریا سیمه به د سشنبه پور سخت تدابیر عملی کړي. چارواکو اعلان کړی دی چې د ځینو سیمو اوسیدونکو به د 2 اونیو لپاره په کورونو کې ځانونه بند کړي او یوازې به د ډیر ضرورت په وخت د باندې د وتلو اجازه ولري. خونځي، رستورانتونه او هوټلونه به بند وي. ویلز په برتانیې کې دویمه لویا سیمه ده چې اقتصادي فعالیتونه محدود کړي دي. حتی د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په ټول برتانیې کې د کاروبارونو د محدودولو نه ډډه کړې، خو د ویلز حکومت اعلان کړی دی چې هغوی به د جمعې د ورځې د خرڅلاو غیر ضروري کاروبارونه په موقتی توګه بند کړي.
خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.